قدر من اوریدونکو اولیدونکو ستړي مسي وایس اف امریکا دیواله خبر پښتونخوا خبرونه کې تاسو ته شرغ لاس وایس تاسو قرباني یو ځکه کلسم کاکړ
او زاش پاک مومن
نن د جمعې ورځ کال دی 2013 د سپتمبر د میاشتې و منیټه دا پاکستان کې دا وخت مخستان 8 بجې سوي دی افغانستان کې ونی می او دلته واشنگټن ډي سي کې دروازې 12 بجې سوي دی را سره ملګری اوسې د خبرونو لنډ زړه وړاندې کوو حوال غوښتي سټکو ته
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا او پخوانی فاټا په اړه باندې صبح کې د ورګړولو په لړ کې د عملی ګامونو اخستلو لپاره یو لسکسیزه ډله جوړه کړې ده.
د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس په یو انا اعلان سوی سفر د یو پلاوی په مشرۍ نن د جمعې په ورځ د افغانستان سرشار کابل ته رسیدلی.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ باندې د نیوکو ډکه سرمقاله په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په چاپ کېدو باندې د واکمن ګوند ریپبلیکن لخوا سختې نیوکې شوې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ملک د بچت د حکومتي اعلی چارواکو یا سیول سروسز محکمه کې د اصلاحاتو او پخوانیو قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د یو ځای کولو عمل سر ته رسولو لپاره د درې ځان له ټاسک فورسز یا ډلې جوړې کړې دي. وزیر اعظم د پخوانیو قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې ورګډولو په لار کې د خنډانو او د دې لپاره اسانتیاو معلومولو لپاره د یو لس کسانو یوه ډله جوړه کړې ده چې مشري به یې د وزیر اعظم سلاحکار کوي. د دغه ډلې یو غړي او د باجوړ سیمې نه د پارلیمان غړي سینیټر هدایت الله ډیوراډیو ته ویلي دي چې د نوموړي چې د نوي جوړ کړی شوی ټاسک فورس اولنی کار به په دغه سیمو کې د عدالتونو او پولیس نظام پر ځای کول وي. د پاکستان په تیر جمهوري حکومت کې د پخوانیو قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو فیصله شوې وه چې تر مخه یې دغلته د انګریزانو د وخت راهسې پر ځای د اف سی آر قانون ختم کړی شو او د ملک عدالتي نظام واک اختیار هلته کې وغځول شو.
د چین خارجه چارو وزیر وانګ وی به د درې ورځو په سفر اسلام آباد ته رسیږي. نوموړی دغه سفر به داسې وخت کوي چې دوه ورځې وړاندې د امریکا خارجه چارو وزیر مایک پامپایو هم په یو ورځنی سفر اسلام آباد ته تللی و. څېړونکو ګڼي چې د چین خارجه وزیر اسلام آباد سفر په داسې وخت کې کوي چې پاکستان دا مهال د سخت اقتصادي فشار لاندې دی.
د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری ویلی دی چې حکومت د اقلیتی ډلې احمدی فرقې سره تعلق لرونکو عاطف میا د اقتصادي مشاورتي کمیټې څخه د لړکولو فیصله کړې او دا چې حکومت یې د مذهبي عالمانو او ټولنیز طبقو سره مخ په وړاندې تلل غواړي. د عمران خان حکومت د ملکي معیشت ښه کولو لپاره د اقتصادي چارو د کارپوهانو یو اتلس کسیزه مشاورتي ډله جوړه کړې وه چې پکې د امریکا د فرینسټن یونیورسټي د اقتصادي چارو ماهر عاطف میا هم شامل وو. د نوموړي په نوم ځینې مذهبي خلکو سختې نیوکې کړې وې.
د پاکستان خیبر پښتونخوا مومند ضلع کې ځایي خلکو د آیس نومي نشه یي توکو د خرڅ په ضد احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره کوونکي وایي چې د آیس خرڅ په ښکاره کېږي او یو شمیر ځوانان په نشه اخته سوي دي او وایي چې هم په شرغلنی کې امنیتي چارواکو او د ضلع انتظامیه د دفترونو موجود دي خو د دې باوجود هم بیا ځای په ځای دغه نشه یي توکو په ښکاره خرڅېږي.
د امریکا دفاع وزیر جیم میټس کابل کې نن د افغان صدر اشرف غنی او د چیف اگزیکټیو عبدالله په شمول نور اعلی چارواکو سره لیدل کتل کړي دي. اشرف غنی په غونډه کې جیم میټس ته ویلي چې د افغان ځواکونو لخوا د نیټو په پوځیانو باندې د داخلي حملې ودرول یو قومي لومړی توپ دی. اشرف غنی په ملک یاغیانو خلاف هوایی حملو فعالیتونو غزولو باندې د امریکا مننه کړې. افغانستان کې د زیات شوي تشدد باوجود د جمیټس او نور اعلی امریکایي چارواکي په دې خبره باندې ټینګار کوي چې د تیر کال اګست په میاشت کې د سویلي اسیا لپاره د صدر ډونالډ ټرمپ اعلان کړې تګلاره د دغه جنگ ځپلي هیواد جګړې ختمولو کې مرسته کوي. جمیټس افغانستان کې د طالبانو سره د رابطو پرانستو لار اړخته اشاره وکړه خو په قطر کې د جولای په میاشت کې یې د امریکا او طالبانو ترمنځ د نیخ په نیغه خبرو اترو پخلی کولونه ډډه وکړه. نوموړي په داسې حال د افغانستان سفر کړی چې د تیرې شروع په ورځ باندې د کابل شیعه اکثریتي سیمه دشت برچی کې غبرګو زنمرګي حملو کې د دوو خبریالانو په ګډون شپږ ویشت کسان وژل شوي وو.
افغان چارواکي وایي چې د لوګر ولایت په پل عالم کې د امریکا بې پایلټ الوتکې یا ډرون په برید کې و طالبان وژل سوي او درې نور ژوبل سوي دي. د لوګر ولایتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو د وژل کېدو دغه پیښه د زیارت یا پنجشنبې په ورځ پیښ سوې. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي.
ماته پته وا چې کزه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اورېدلې شئ.
ګرانو قدرمنوردونکو، د ډیوا ټی وی لویا خیبر پختونخوا خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه غوږی لومړی هم ساسي پام را ګرځو. د خیبر پختونخوا شپږ هغه ضلع چې وړاندې د قبایلي سیمو په نوم باندې یادې دي، دغه قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د زم کولو لپاره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو لس کسیزه کمیټه جوړه کړې ده چې د دغې کار په صحیح توګه سرته د رسولو ذمواري یا کار ورسپارلې شوی دی. په دې حق باندې نور تفصیل تاسو ته د ډیوا رادیو خبریال ارشد حسین د اسلام آباد نه درکې.
د پاکستان مرکزی حکومت د هیواد د قبایلی سیمو لکه فاټا او پاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ورګډولو لپاره یو ولس کسیزه ټاسک فورس جوړ کړي. دا ټاسک فورس په دغه عمل په لار کې پراته خندان په ګوته کوي او د دې عمل د بشپړ کولو لپاره به اسانې هم پیدا کوي. دغه ټاسک فورس د جوړولو پریکړه تیر ورځ وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې ترسره شوې یو غونډه کې شوې. د اسټابلیشمنت لپاره د وزیر اعظم سلاکار شهزاد ارباب به دغه یو ولس کسیزه ټاسک فورس مشري کوي چې مقصد د فاټا او پاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د تجویز شوی ادغام عمل سرته رسول دي. د ټاسک فورس په غړو کې د خیبر پښتونخوا گورنر، اعلی وزیر، د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری، سېنېټر هدایت الله، د ریاستونو او سرحدي چارو فیډرل سیکټري، د خیبر پښتونخوا چیف سیکټري او د فاټا اډیشنل چیف سیکټري ترڅنګ د ملټري اپریشن جی ایچ کیو او د یوولس کارپس کمانډر پېښور یو یو غړی هم شامل وي. په دغه ټاسک فورس کې شامل د باجوړ ایجنسی څخه د سېنېټ غړي هدایت الله خان ډیو ریډیو ته وایي دغه ټاسک فورس کومه باضابطه غونډه لا نه ده شوې او دا ټاسک فورس په د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د جوړې کمیټې د سپارښتنو پر رڼا کې کار کوي.
اوس چې دا کمیټې جوړه شو نو چې هغه سرتاج عزیز چې کومه کمیټې وا او هغه کوم سفارشات او کوم چې د عین حصہ جوړه شوې ده په هغه باندې عمل درآمد د لپاره مخکې سنو نو دا کمیټې جوړه شو. ان شاء الله ډېر زر به اولنی حصہ کې پولیټیکل سایډ چې کوم ده لیگل سایډ چې کوم ده دا به قتل شي او د لسو کالو لپاره ترقیاتی یو پلان به جوړېدل چې هغه ډېر زر عمل درآمد کړي. ټولو نه ګران کار پکې ریوینیو او یا د لینډ ریکارډ جوړول ټولو نه غټ کار دی، ځکه چې یو کور کې څلور رونه دي. اوس د یو روډ نوم ته اوس خو د یو فیملی په نوم باندې دغه ځمکه اوس چېرته په لینډ ریکارډ کې هم دغه په نوم راځي نو خامخا زما په فرض کې څلور رونه دي. نو که هغه ځمکه د یو روډ په نوم کېږي یا د دوو په نوم کېږي باندې نو دا دوه به خامخا لانجه کوي چې دا خو په ریکارډ کې راځي که نه.
د فاټا لپاره پخوانی سیکټري غلام قادر ډیو ریډیو سره خبرو کې وای د فاټا د اصلاحاتو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د جوړې کمیټې په ریپورت کې د فاټا او پاټا په پښتونخوا صوبه کې د ادغام لپاره 15 کاله موده ټاکل شوې و چې پکې دغلت پولیس راوستل، هغه تربیه کول، عدالتونه جوړول او د پرمختیا کارونه پیل کول شامل وو.
بیسیک شی دې کې به د فاندینګ ویچ هغه کې 100 بلین روپیز دوی کمیټ کړي چې انیولی به فاټا ته اډیشنلی ملاويږي. هغه کې پہلا پرابلم خدا دے چې او زمونږه ایگزیستینګ اے ڈی پی چې دا هغه 23-24 بلین دے فاټا سیکریټریټ هغه نشي امپلیمنٹ کولې. او هغه پیسې نشي خرچ کولای. سیکنډلی عمر د ملټی ډونر ٹرسٹ فنڈ لاندې مونږ ته کوم پروجیکټس د لایولیهود پروجیکټس ملو شوی دي د فاتح خلکو د پاره چا چې نقصانات شوی دي هغه اوس پورې لایک ټیک آف هم نه دی کړی. دا دوه کاله پوره شول دا دریم فائنانشل ایئر شروع کیږي او هغه لا شروع شوی هم نه دی. سو هغه د پاره به یو ډیر زبردست کمیټي بغواړي یو پروجیکټ یونټ بغواړي کوم چې مخکې سرتاج عزیز کمیټي کې دا پروپوزل او چې گریڈ 22 افسر سرونګ اور ریټایرډ او د کې آرمی چیف دی دین پرائم منسٹر تا آفر هم کړو چې یو سرونګ جنرل به موږ درکو او هغه به دا ډیولپمنٹ دا پروجیکټس امپلیمنٹ کی. سو وی نیڈ ا ویری ډاینامک لیډرشپ چې دا فنڈنگ امپلیمنٹیشن وشي چې د خلکو ته لایولیهود ملو شي دا کوم جوډیشل ریفارمز دی یا کوم نور پولیس ریفارمز دی یا څه دا ارشه چې هغه په ټایملی کولی شي.
مطبوعات وایي چې دا ټاسک فورس به د فاټا او پاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې د ورګډولو لپاره د مقرره وخت ترڅنګ یو کوټلې منصوبه جوړوي او هڅه به کوي چې د دې ترڅنګ د فاټا لپاره یو ترقیاتي پلان هم راولي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دی ریډیو، اسلام آباد.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبره خلکو سره وګورئ
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چی تاسو مهم بوله
تاسو څنګه په اول کې ویل دا چې نو اړ دې څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا هم دي.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
وایس اف امریکا دیوالو خبر پښتونخوا خبرونه ده د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. خبرونه کې بل راپور درته وړاندې کوو چې پاکستان ته د امریکا د خارجه وزیر مایک پامپیو د سفر دوه ورځې وروسته نن د چین خارجه وزیر وانګ ای اسلام آباد ته رسیږي. د پاکستان سرکاري خبری اداره ای پی پی وایي چې د چین وزیر خارجه به د وزیر اعظم عمران خان سره هم لیده کاته کوي. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته د ډیوا خبریال احسان محمد خان په یو راپور کې لري.
د امریکایي خارجه چارو وزیر مایک پمپیو پاکستان ته لند سفر چې دوه ورځې وړاندې ترسره شوه. سړنکارن وای د دې وروسته د چین د خارجه چارو وزیر پاکستان ته راتګ ډېری معنی لري. د عالمی اړیکو سړنکار پروفیسر اجاز خټک په وینا د چین او پاکستان اړیکې په خپل ځای مهمې، خو دا وخت چې پاکستان ته یو شمیر قرضونه بیرته ورکول دي او معاشي توګه د ستونزو سره مخ دی. په دغه سفر کې به دې تکته شي چې چین تر کومه د پاکستان کومک کولی شي او بیا په بدل کې د پاکستان څخه سغواړي.
دا پروسس ری الائنمنت د مخه روانو د موږ چې پاکستان ته څومره څور کولی شي د سخت حالات دي او په څه قیمت ورکړي څه په بدل کې غواړي او پاکستان څومره هغه پورې اړوي سره کې شي. نو پاکستان او چین د اوسې کاشر او جذباتي هغه پرونو والا خبرې نه دي مقالې او اوس د بانک د خبرې دي. پاکستان ته هم ډېرې پیسې لیکول دي چې دادی اثر به ډېر موټی پوری چین ته هم کول دي او داسې امریکې هم پیسې لیکل دي او هغوی باندې پور شوه مخکې دي مقالې. چین وزیر خارجه اصل په دې موقع ډېر اهمیت لري چې اوس پاکستان او چین دا تعلقات کوم خواته بوځي او آیا چین تیار دی.
د امریکا لخوا چې پاکستان ته ورکوونکي په ځنې برخو کې مالی امداد هم ځانډول شوی چې په دغو کې د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره مختص د ائتلافي کومک فنډ هم شامل دی. سړنکار ډاکټر سوهیل احمد وای یو خو پاکستان ته د آی ایم ایف قرضونه بیرته ورکول دي او بل د دفاعي کومک په لړ کې امریکایي امداد د پاکستان لپاره ډیر مهم دی. نو ځکه د چین د خارجه چارو وزیر په وړاندې به دغه صورتحال هم پاکستان په وړاندې کوي.
ما قوي امکان دا غرم چې پاکستان حکومت په چین سره دیس دوره کې د چین فارم منستر به تفصیلی دوره کې به ورته تقریبا د امریکای نه چې څومره امداد پاکستان ته ملاوي دا هغه تقریبا ټول اس پر سپاري سره دی چې دا د امداد بند شو د دې نوم تاسو ته نقصان کې دوه نه دی نو یا خو تاسو موږ لگا سیزونه پوره کې کم جماعت نه کاری کیږي ادروایز دا موږ له غون ته کې د امریکای مرغ واړی او موږ لگا دي تاسو چې دا زموږ دفاعي ضرورت دی زموږ دفاعي نیډز اصل کې ډیر زیات دي د پاکستان چې کم دي نو دا ځکه ریلیف پاکستان ته پکار دی پاکستان خو یو سکیورټی سټیټ دی دی کې ډیفنس په مهم مقام لري د پالیسی میکرانو په نظر کې نو په دې وجه دی پاره باندې کمپرومایز نه دی دا غوښته حواله سره دی چین ته مخه دا خبره ظاهري چې دا ډیفنس د موږ د ډیفنس سره روان دی او دا پر کول غواړي نو کدا وزار طرف نه پوره کیږي نو موږ کوو
چین او پاکستان چې د ډېری مودې نږدې اړیکې لري خو بلخوا پاکستان د امریکا سره د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې مهم ائتلافي پاتې شوی چې د دې په سر امریکا پاکستان ته اقتصادي معاشي او دفاعي کومک هم ورکړي سړنکاران وایي په موجوده وخت کې چې یو خوا امریکا خپل ځنې مالی مرستې ځنډولې دي نو بل لوري پاکستان ته د آی ایم ایف عالمي بانک او نورو مالی ادارو څخه اخیستې شوي قرضونه هم بیرته ورکول دي په داسې کې چین د پاکستان سره تر کومې کومک کولی شي دغه د پاکستان دپاره مهم هدف ګڼل کېږي احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د با خبر خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
د راکیا نوارې د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @voadiva فیسبوک voadiva
د امریکا دفاع چارو وزیر جم میټس په ناڅاپي سفر باندې کابل ته رسیدلی او د افغانستان صدر اشرف غنی او د افغانستان چیف اگزیکټیو عبدالله سره یې لیدکاته کړې دي. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې په افغانستان کې د تشدد پیښې سوا شوې بالخصوص د افغان عسکرو خلاف په دغه حملو کې نور هم اضافه شوې. په دې حقله نور تفصیل د ډیور اډیو خبریال حقمل روان تاسو ته وړاندې کوي.
دی امریکا متحد ولایتونو دفاع وزیر جم میټس د جمعې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته رسیدلی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی سره یې په ارګ کې ولیدل. د ارګ په بیان کې راغلی چې محمد اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر جم میټس ترمنځ په شوي ملاقات کې دواړو لورو د سولې او ثبات د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا متحد ولایتونو د ستراتیژۍ په مثبتو اغېزو د ترهګرۍ ضد مبارزې له پاکستان سره د سولې په مذاکراتو او همدارز جمهوری ریاست ولسی جرګی پرتلون کوټاکنو بحث او خبرې تر سره شوې دي. دی امریکا دی فاوزیر وړ مورز هند ته سفر وکړ او له خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د سولې خبرو ته توقع زیاته شوې ده. نو موري ویل دي افغان حکومت او طالبانو ترمن دي سولې دي مخامخ خبرو لپاره امریکا لازینو لارو له طالبانو سره اړیکی لري ترڅو دي سولې خبرو اترو ته زمينه برابر شي. افغان حکومت دي افغانانو په مشرۍ دي سولې په خبرو ټینګار کړی و انټن هم دی افغان حکومت لدی طرح ملاتړ کړی ویلې دي چې دی افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دی سولې خبرو اترو پر وړاندې پرته خندونه بلری کوي او هڅه کوي چې دواړو لوریو مخامخ خبرو اترو ته کینوي. دی نړیوالو چارو افغان سیاسي چړونکو او ژورنالیست عبدالحمید مبارز لاډیوی سره په خبرو کې ویلې په دې ورستیو کې هند او افغانستان ته دی امریکا دفاع وزیر جم میټس لا سفر کولو څخه داسې سرګندېږي چې امریکا ټینګ هوډ لري ترڅو په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي او هغه هیوادونه چې د افغانستان په چارو کې لاس وهنه کوي د مخنیوي لپاره جدي اقدامات هم تر لاس لاندې لري.
تاسو پوهیږئ چې یو نوی قومندان کابل ته راغلی د ناتو لپاره امریکایي قومندان د وزیر دفاع کثافت داسې اعلان شو په کابل کې چې دی راغلی دی چې خپل عساکرو سره وګوري. نو د دې نه معلومیږي چې د دې نوي قومندان په راتلو کوم نوې نظامي ستراتیژي هم ممکن دی چې منځته راځي. او زه فکر کوم چې امریکا د افغانستان د سولې د تامین دپاره لږ جدي شوې ده.
د
دی نړیوالو چارو سیاسي چیرونکو عبدالرشید وزیری وای دی افغانستان روانه کشله دی جګړې لاره نه هواریږي او یوازې لاره دی سولې خبرې اترې دی. وزیری وای دی افغانستان امنیت دی سیمې او نړۍ امنیت سره تړلې دی او دی امریکا په ګډون دی نړۍ او سیمې هیوادونه مسؤلیت لري چې روانه جګړه پای ته ورسېږي او دی جګړې ښکېل اړخونو ته د مذاکراتو لار پرانیزي.
دا سفر په دې مهم دی چې د سولې د تلاشو د سلسلې یو حلقه ده او هدف یې همدا دی چې باید د سولې مذاکرې شروع شي او هغه هم بې له د سولې د مذاکرو څخه بله خبره نشي کېدای، ځکه چې په همدې مورد کې د ډېره وخته څخه کوششونه اعلانیې خبرې کنفرانسونه دا وها سره په جریان کې دي او همدا د امریکا دپاره د دوی د خارجي سیاست یو ډېره مهمه او اساسي موضوع ده. اما ډېر دا احتمال لري چې د سولې د خبرو دپاره لار هواره.
دی امریکا دفاع وزیر جیم میټس په داسې حال کې هند او له هغې وروسته افغانستان ته سفر وکړ چې کابل کې د تېرې چهارشنبې په ورځ د ترهرګرو په دوو خونړیو بریدونو کې چې د غېږ نیونې په یوه کلب کې ترسره شوې دوو تنو خبریالانو په ګډون شپږ ویشت تنه وژل شوي او شاوخوا یو نوي تنه چې پنځه تنه خبریالان هم پکې شامل دي ټپیان شوي وو. حکمل صدات، امریکا غږ دی ریډیو، کابل.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لیږلی شي.
وایس اف امریکا د والوی خبر پښتونخوا خبرونه ده. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ته انتظامی اعلی چارواکو په وتلي ورځپاڼې نیویورک ټایمز کې د هغه آرټیکل د لیکو ځای انکار کوي چې پکې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په مشرۍ باندې سخت نیوکې سوې دي. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته زموږ همکار وګمه جلوان په یو راپور کې لري.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په نیویورک ټایمز کې راغلی مضمون باندې سختې نیوکې کړې دي چې د مضمون د لیکوال نوم نه دی ښودل شوی. په دغه مضمون کې ډونالد ټرمپ په حق لیکل شوی دی چې د دوی غیر مناسب ډول باندې انتظامی چارې چلول د نوموړي صدارت ملک جمهوري اقدارو ته سخت زیان رسوي. د دغې په غبرګون کې پرون په مونټانا ایالت کې یو لاریون ته وینا کې ښاغلي ټرمپ وایي چې باید د ورځپاڼې خبریالان هغه کس ښکاره کړي چې د هغه د انتظامیې او د صدارت پر ضد لیکنې کوي. ښاغلي ټرمپ په دغې وینا کې وایي چې هغه غیر منتخبه ایالتي نمایندګان او غړي چې د رای ورکوونکو د مفاد پر ضد خپل مفاد لپاره کار کوي هغوی جمهوریت ته لوی خطر جوړوي. زه ډیر خفه شوم او دا مضمون به د دوی پر ضد کار کوي. هغه عناصر چې زما پر ضد کار کوي ښه کار دا کیږي چې ما سره د عوامو ملاتړ نور هم زیات شوی دی. د ښاغلي ټرمپ د انتظامیه او د کابینې لوړپوړو چارواکو چې پکې خارجه وزیر مایک پامپیو د صدر مرستیال مایک پنس هم شامل دي، د دوی لخوا دغه مضمون لیکل رد کړی شوی دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پامپیو د هند سفر په وخت په نیویورک ټایمز کې خپره شوې مقاله ناوړه بللې او ویلي د میډیا لخوا د ډونالډ ټرمپ انتظامیه بدنامولو کوششونه د افسوس وړ دي. د دغې مضمون چاپ کېدو وروسته په ګرد واشنگتن کې د ښاغلي ټرمپ د حکومت په حق له یو تود بحث پیل شوی چې په سپینې ماڼۍ کې د نن کوم داسې لوړپوړې چارواکي دي چې د ټرمپ په طرز حکومت باندې انتقاد نه ډک مضمون یې لیکلی. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لخوا په دغې حق له ویل شوی دي چې که په عامه توګه د کس نوم ښکاره کړی شي نو کار ته یې خطر جوړیږي. دغه ناڅرګنده لیکوال دا هم لیکي چې اکثره د صدر هغه ګامونه چې ډېر په سوچ او دقیق مشورو پرته اغستل واړی د هغې مخه انتظامیه کې ماتحت چارواکي نیسي. په دغه شخړه کې د ډیموکراټانو لخوا هم غبرګون وړاندې شوی او اکثره ډیموکراټان وایي چې که په سپینه ماړۍ کې څوک داسې وي چې ګڼي هیواد ته په روزمره ډول نقصان رسیږي نو دا ډېر جدي او پام کې اغستل پکار دي.
د د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر پواد چودری میډیا سره د خبرو اترو په وخت باندې ویل دي چې په ملک کې د میډیا د سارن لپاره چې کومه اداره دوی جوړه کړې ده نو دغه ادارې د قانون سازۍ او دغه ادارې ځنې خبرې اترې چې کومې دغې لدلاندې به عملي کیږي دغه به د زړه یا د پوهانو سره یا صحافیانو سره د دغې سلا مشوره کوي او بیا به دغه خبرې اترې دوی د دغه ادارې د لاندې په خپلو پالیسیو کې راولي. نو د دغه په حق باندې د ډیور ډیو خبریاله رابیا پیر تاسو نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د اطلاعات او فاکی وزیر فواد چودری ویلی چې د پاکستان میډیا ریګولیټری اتھارټي جوړولو په دې اړه قانون سازي او د ادارو په اړه د پالیسی تپاره به متواتی غړو او ادارو سره سلا کوي. د اطلاعات او فاکی وزیر د غسپناوي ورسته د هغه کړي چې د حکومت لاړه پر متواتو د چارنې د پاره د یوې ریګولیټری اتھارټي جوړولو پر خبره سختې نیوکې مخې ته راغلي او ویل کیږي چې د حکومت مقصد د وړاندې څخه روانه پر واتو د چارنې عمل نور هم سختول کېدای سي. خو فاکی وزیر فواد چودری د ورځپاڼو د ایډیټرو د کونسل سره وینا کې باور ورکړي چې حکومت د اظهار پر ازادي باور لري او دغه نوي قواعد جوړولو مقصد به د مطبوعاتو څارنه نه بلکې مطبوعاتو سند ته سانتیاوي رسول دي. د څېړونکو وینا ده چې حکومت مطبوعاتي ادارې جرنلستان یا عام ولسته اسانۍ د پاره کچري دغه فریکړه کړې نو شم او کچری مقصد یې پر مطبوعاتو نظر ساتل وی نو دا په د اظهار پر ازادي کنټرول وی. فیڈرل یونین آف جرنلسٹ سکتر شکیل انجم دی ریڈیو توائی
تو یہ ہے کہ جی یہ جو انہوں نے کلیم کیا ہے انہوں نے کسی بغیر کسی سٹڈی کے میڈیا کی ازادی کے زمرے میں آتا ہے یہ کمپلیٹ کنٹرول ہے
دا مطبوعاتو ازادی نہ بلکہ مکمل کنٹرول دی. زه فکر کوم چې دغه ګامونه د مطبوعاتو د ازادۍ په ضد دي ولې چې ادارې سمې دی خوسیم خود د ختمېدل او د درو ادارو په مقابله کې یو جوړول مقصد سکه دی سیم. دوی دا امکان هم سرګندوي چې د واک ترلاسه کولو په شرطونو کې دا هم یو کېدای سیم ولې چې د راتلو سره سمدستي د مطبوعاتو ریګولیټری اتھارټي جوړولو خبره سوي ده. مشه جرنالیسټ حسن خان د ډیو ریډیو سر خبرو کې وایي
میډیا اوورال چې کوم دی ما په خیال یو سیلف سنسرشپ څنګه دا خبره کوچی را په کار نه ده چې په میډیا باندې په باقاعده توګه باندې دا چې د حکومت طرفه باغی باندې یو یو اور سایټ کی هغه نه ده په کار پکار دا چې لکه زمونږ خپل افیکټس د دې میډیا افیکټس میډیا لاس ته دي دا غي کې چې رکیږي نو دا غي امپلیمنټیشن پکار دی ریګولیټ کول چې کوم دی دا به غلطه خبره ای.
د اطلاعاتو فاکی وزیر ته سوګند پورته کول سمدستي ورسته اعلان کړی و چې حکومت په د مطبوعاتو د پاره د پاکستان الکترونیک میډیا اتھارټي د پاکستان پریس کونسل او پاکستان ټيلي کمیونیکیشن ادارو پر ځای یو اداره جوړوي چې نوم به پاکستان میډیا ریګولیټری اتھارټي وي. د تیرې سمدې راهیسې په پاکستان کې پر مطبوعاتي ادارو جرنالیسټانو د هغه مزوماتو خبرو د خبرولو لوجې ته سخت څار لاندې چې ویل کېږي چې د پاکستان څه ادارې نه غواړي. په دې اړه د روان کال په شروع کې د پښتون تحفظ مومنټ چې د پښتنو د دفاع او بشري حقونو د خلاف ورزي په ضد یو تحریک پیل سوی و په اړه خبرونه هم ځایي مطبوعاتي ادارو په خبرولو بندیز لګول سوی و چې په ضد نړیوالو ادارو او بشري حقونو سخت احتجاج هم کړی و.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو گران خدر مردن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا ٹی وی دا لوی خیبر پختونخوا خبرونې تاریخ باندې غدا واشنگتن ڈی سی نه غوږی نیم روستۍ پاتې کم نیمه برخه ده. په دغه کې نن موږ به خبرې اترې کوو چې د پاکستان وزیر اعظم د قبایلي سیمو چې کومې پخوانۍ قبایلي سیمې وي په هغې کې باجوړ، مومند، خیبر، کورما او رگزی، سویلی او شمالي وزیرستان، دغه راځي دغه وو وړه ضلع چې د خیبر پختونخوا سره شامل کولو فیصله شوې ده. د دغې په خیبر پختونخوا کې په مکمله توګه د زم کولو کار سرته در رسولو لپاره یو لس کسیزه کمیټې جوړه کړې شوې. د دغه یو لس کسیزه کمیټې کار به هم دغه ضلع په خیبر پختونخوا کې زم کول وي، او د دغه کمیټې یو غړی سینیټر هدایت الله صاحب هم دی. سینیټر هدایت الله صاحب خپل تعلق د باجوړ سره ساتي. هغې موږ سره اوس دا وخت میلمانه دي. وروسته به غلام قادر خان صاحب هم راځي، کوم چې مرستیال سکتر و د قبایلي سیمو په خوا چې کومې قبایلي سیمو د هغې وخت. نو سینیټر هدایت الله صاحب، تاسو هرکلی کوو، ستړي مشئ. زما فکر دی د سینیټر هدایت الله صاحب سره زمونږ د ټلیفون کرښه قطع شوې ده، او کوشش به کوو چې د هغې سره زمونږ بیا رابطه وشي، او د هغې سره هم د دغه قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د زم کولو چې کوم کار دی د سرته رسولو ذمواري دغه یو لس کسیزه کمیټې ته سپارل شوې ده. په دې کې کم داسې چیلنجونه دي او داسې کم مشکلات دي چې د هغې به دوی د حل راوستو لپاره کوششونه کوي، او دغه شانته کې د دوی کار به چې کوم پخوانی د دغه قبایلي سیمو دپاره چې کوم د وزیر اعظم نواز شریف د هغې وخت هغې کوم یو ډله جوړه کړې وه، په هغې کې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز صاحب ته دغه کار ورسپارل شوی، او بیا هغوی خپل سفارشات وړاندې کړي وو قومي اسمبلی او سینټ ته. بیا هغه سفارشاتو په رڼا کې به دوی دغه کار سرته رسوي. نو د هغې لپاره چې دغه کار سرته رسول کیږي، د قبایلي سیمو د امنیت ستونزه ده، مسله ده، دغلته کې انتظامي چارې دي چې هغې دپاره به لارې برابرول وي. دغلته کې یو شمیر نور چیلنجونه دي چې پکې د عدلیې برابرولو کار هم شته، او دغه عدلیې چې کومې دغه وو وړو ضلعو ته به ورکول کیږي، نو په دې کې د هغې د ودانیو جوړولو، بیا د دغو یو شمیر نور داسې چیلنجونه او ستونزې دي چې هغه برابرول به هم د دې موجوده حکومت دپاره یو کار وي چې دغه به سرته رسول وي. نو ګورو چې موږ سره سینیټر هدایت الله صاحب په دغه حق باندې څه تفصیل شریکوي، او د هغوی لخوا به دغه کوششونه په څه ډول باندې پوره کیږي، د دې کمیټې به کار څه وي، آیا د دې به د دغه سیمو ته سفرې کول وي، بیا د دغې لپاره چې کوم سفارشات مخې ته پراته دي په دوی به په دغې باندې به د دوی څه قسمه لای عمل وي. بله دا چې په دغه سفارشاتو باندې تر دې وخته پورې څومره کار شوی دی، څومره کار په دغې باندې لا هم پاتې دی، نو د دغې په حق به موږ د هغې سره خبرې اترې کوو. زه فکر کوم چې د هغې سره زمونږ د ټلیفون کرښه یو وارې برابر شوې وه، هغوی موږ سره ټلیفون په کرښه راغلي وو، خو نه یم پوه چې څه وجه د هغې د ټلیفون کرښه موږ سره قطع شوه. موږ کوشش کوو چې بیا د هغې سره زمونږ رابطې برابر شي، او دغه شانته کې د خبرې اترې د هغې سره مخکې بوزو. نو سینیټر هدایت الله صاحب چې د باجوړ سره تعلق ساتي، یو وارې بیا موږ سره د ټلیفون د لارې ملګري شوي دي. سینیټر صاحب، تاسو هرکلی کوو، ستړي مشئ. سینیټر هدایت الله صاحب، تاسو زموږ غږ اورئ؟ سینیټر هدایت الله صاحب، تاسو زموږ خبرې اورئ؟
آواز راځي اوسې.
مننه، تاسو ته په خیر اغلی وایو، ستړي مشئ. ډیره مننه، خوشاله اوسې. سینیټر صاحب، تاسو چې دا کومه کمیټه جوړه کړې شوې ده، د دې به بنیادی کار صحیح که دغه تاسو لږ وضاحت زموږ اوریدونکو ته وکړئ؟
د دې دوه درې پړوی دي چې هغه د دې کار دی. اولنۍ خو دا ده چې د دې په لاره کې کوم بوتل نیکس راځي یا کوم ځای کې مسلې راځي، نو هغه مسلې ریکول دي، او دا په مخې ته بوتل دي. د فاټا ریفورمز چې کوم ایجنډا ده، شپږ پوینټ ایجنډا ده، هغه اچیو کول دي، هغه حاصلول دي. نو هغه کې اولنې چې کوم دی نو هغه پولیټیکل سایډ دی چې هغه کې صوبائی اسمبلی دغه دی پکې الیکشن دی پکې پاره کې د لوکل ګورنمنٹ الیکشن دی پکې هغه کې لاس چې کوم دی لاس ایکسټینڈ کول دی پکې دا په اولنې کې دا کوم چې کمیټې سفارشاتو مخکنی فاټا ریفارمز کمیټي دا هغه کې دا چیف کول دی
ها او خدویم به سری
کوم مسلې کوم مسلې په کې پیښې دي هغه د مخنه لري کول دي او ترفیاتی کارونو لپاره چې کوم فاندز یا مختص کول دي او یو جامع پلان جوړول دي
ها او دریم به مطلب څه دی کې سری بیا سنټر سیپ
دیکھیے خو لکه چې کوم پوینټ سی دي نو هغه کې خدای دې چې دغه علاقې ته انویسټمنټ هم راوړلې ده په کې پوینټ دی هلته مختلف قسم بینکونه کولا ول دي مختلف خلک لکه انویسټمنټ چې راوړي دغه سره به روزګار راځي هلته هغه علاقې کې څو پورې روزګار نه راغلي هغه علاقې کې څو پورې تعلیم نه راغلي نو هلته هغه خلک د دهشتګردانو لپاره یو سافټ ټارګټ دی نو هغه شینه د منځنه لری کول دي چې کوم د خلک د شتګردو لپاره لاس باندې ورزي او دا غي ته لپاره اسان ټارګټي نو خلک سترونګ کول دي خلکو لپاره روزګار ورکول دي خلکو لپاره تعلیم ورکول دي دا پکې یو پوینټ دی الیکشن د لوکل ګورنمنٹ الیکشن پکې دی پروینشل ګورنمنٹ پکې دی نور زمونږ چې کوم د ملک چې کوم لوز دی هغه ایکسټینډ کول دي ګریجولی لکه په قلا را باندې یو دمونه چې خلک وسره رو عادت شي هغه یو خپل سپیسیفیک ټایم دی هغه کې به ان شاء الله د ګریجولی به دا انټ ایکسټینډ کیږي په پکې بل د 3% چې کوم ان اف سی اوارد پیسې به راځي تقریبا 100 بلین چې کوم دي نو هغه د فار یو جامع پیکج جوړول دي د علاقې اپلیفټ کول دي نورو ملک کې چې څومره ترقیاتی کارونه دي هغه لیول ته دا راوستل پکار دي لکه تاسو له مثال درکما لکه زمونږ په باجوړ کې چې دي هغه کې 300 ماشومان دي په یو کلاس کې او د 200 ماشومان لپاره یو ټیچر دی او په صبح کې به باقي سو کې چې دی الته سولېخ ماشومان په یو کلاس کې دي او د سولېخ کال د سولېخ کسانو نه چې یو قسم ماشوم زیاتیږي یو ټیچر هم اډ کیږي او یو کلاس هم اډ کیږي هلکه دا په خوانی فاټا کې دا شې نشته دی الته په باجوړ کې دا چې سکولونه مشته چې په دوه کلاس روم کې 1500 ماشومان دي نو دا شې نه لکه د نور ملک په حساب سره برابرول دي او قانونوم چې کوم دی اغم ایکسټینډ کول دی او د نورمال په برابرۍ سره په قلاره قلاره باندې هغه ځای ته راوستل دي
سېنټر صاحب دغه تل کې دا چې کوم انتظامی چارې دي د دې د برابرولو لپاره کار دی دغه تل کې امنیتی عسكر یا امنیتی قوا برابرول دي مطلب پولیس دی هغه ته دغه نظام ورکول دي د اف سی ناخستل دي یا اف سی چې کوم دی نو خپل د پولیس ټریننګ چې کوم دی هغه د ورکول هغه ته خبرې اترې کې دي دا سي د عدالتي نظام هلته کې د پرځ کولو خبرې اترې کې دي د هغه لپاره چې دا کوم سپارښت وړاندې کړی شو
ماجه تاسو چې قانون به ایکسټینډ کیږي نو دا مطلب دا دی چې عدالت به ایکسټینډ کیږي های کورټ سپریم کورټ ایکسټنشن قانون جوړ شوی دی او زمونږ سره الته پزمکه باندې عدالتونه نشته دي هغه عدالتي سیستم جوړول دي دا قانونونه په عدالتونو کې نافذ کول دي دا ټول هغه د پولیس نه بغیر د غیر انویسټیګیشن سایټ نه بغیر دا ټول ټریننګ د دې یو حصہ پاره کې لیوې سیستم دي هغه یو فورس ته کنورټ کول دي هغه تړول دي چې هغه هغه کې انویسټیګیشن سایټ به کې بیلی او ایڈمنسٹریٹیو سائیڈ پکې ویلی دا ټوټلی هغه په ماډرن طریقې سره هغه لا ټریننګ ورکړی کیږي وسم لکه اف سی ول ټریننګ ورکړي لکه ډیر وخت نه پیدا کار روانم دی دا څنګه د چیکار سٹارټ کار سٹارټ شوی دی الریډي امنیتی چې زمونږ کوم دغه دی فورسز دی هغه ټول باندې کار روان دی زمونږ په دې وخت کې نو هغه کې برتانی دی تقریبا 10000 برتانی دی هغه کې د ټی وی په حساب سره خو چونکی د وسل پورې دا کمیټي اوس وټاکل شو نو دی هغه ټی آر هغه ټول درس شی وتې کیږي خو دای بیسیک پوینټس دی نه اخوا دی خو کمیټي لکه نشتلې هاي لکه کورټس پر ټوټلی پاکستان کې چې څنګه دی هغه ته راځي و ان شاء الله او دا به خلک به ډیر ضروري نه دی امپیکټ دی به ډیر ضروري نه
بل سېنېټر صاحب دا راته وایي چې د دې لپاره کوم وخت ټاکل شوی دی چې په څومره موده کې به دې د خپل کار سرته رسیږي یا به د کمیټي په څومره موده پس خپل یو ریپورت چې کوم دی نو هغه به قومي اسمبلی ته یا وزیر اعظم ته وړاندې کوي
دا کمیټي دا څنګه ده چې دا صرف ریپورتس پېښ کړي دا کمیټي به عملی کارونه
نه نه خپل عملی کارونه ریپورت به وړاندې کوي کنه
د دې په مخه ته کوم هارډلز را روان دي کوم بوتل نیکس را روان دي اوبه دل لري کوي با اوبه لري کوي او کوم چې دا نور کارونه دي کوم چې فاټا ریفورمز کړي د دې امپلیمنټیشن به کوي دا ریپورتس والا کمیټي نه دا ریپورت به خپل پروګرس ریپورت ورکړي
چې دا کوم چې دا پروګرس ریپورت به دي چې ورجام ورکړي کنه ناغي د پاره کم ټایم دي ته ورکړي د کم وخت ورکړي چې څومره ورځې پاس یا څومره موده پاس
دا په مختلف دغه کې ډیوایډ وي
ها
مختلف سټیجز کې لکه تر خېتی کار خو چې دی اوس لکه مونږ دا وایو چې موټر وی جوړیږي نو موټر په یو کال کې خونه جوړیږي
صحیح
موټر وی د دې نه لاهور پورې جوړیږي نو دا خو کم اس کم 3 کال اخلي یا 2 کال اخلي نو د دې چې کم باس کارونه دي لکه دې کې پروونشل اسمبلی چې دغه دی الیکشن دی پدې کې د لوکل ګورنمنت الیکشن دی پدې کې لاز ایکسټند کیدل دي لکه سو لاز دی نو 50 لاز به په ولنی کال کې ایکسټند کیږي او دا کوم چې الیکشن دی دا به ان شاء الله په ولنی کال کې به د لوکل ګورنمنت او پروونشل اسمبلی دا به په ولنی کال کې کیږي ان شاء الله
ستاسو دا خپل پروګرس چې کوم دی دا به تاسو پبلک کوي دا به ولست تاسو مخه تک دی او خلک په پاغي باندې تاسو لکه مطلب یو قسم لخپل بریف کوي چې ګینه تاسو دغه تل کې کم کارونه وکړل یا سم وکړل دغه کمیټه ته دا چې کم سوال شي ودی
ټایم ټو ټایم بریفینګ کیږي ټایم ټو ټایم عوام خبريږي ټایم ټو ټایم انټرنیشنل میډیا پلس لوکل میډیا راټول به خبريږي په ان شاء الله
بل سېنیټر صاحب تاسو چې کوم دا کمیټه جوړ کړې شوې ده په دې کې چې کم کسان شامل دي نو دا وسنګ چوڑان دي سرتا جزي سه به خپل کمیټي جوړ کړي و د نو شریف چې کوم وزیر اعظم په هغه وخت کې دغه د سپارښتنو پرانا کې به کوم دینو لکه د تاسو کمیټي کار کوي دغه سپارښت چې کوم قامي سملې ته سند توړل شي وو په هغه کې به ترمیمونه وشول او دغه سره به ورستو هغه سپارښت منزور کړي شول نو کله هغه سپارښت په حق لته سمنګ ته وایي چې په هغه کې د هغه مسلو سه حل راويسته شوی د کوم مسلې دا وخت تاسو ګوري په فاټا کې چې هغه موجود دي
ګوریدا دا د کومه کمیټې چې جوړه شو دام د هغه سفارښت په روشنۍ کې دا جوړه شوې ده هغه کې دا دام په کې یو پوینټ و چې دا یو ټاسک فورس وایي چې هغه امپلیمنټیشن کوي دا غالبا د شپږم پوینټ دی منه خو دې ټیم کې رانه ده او زموږ خلک دا شپږم پوینټ دی چې دا به د خپل ټارګټ اچیو کول لپاره به دا کمیټې و جوړیږي او لکه کمیټې و جوړه شو دا تاسو ته کوی یادی نو د قانون د هغه تیر شوی حکومت ډیر په اخیر ټایم کې پیش کړی شو بیا پسې فورن الیکشن وو چې کې پاره سفارښت باندې د وسه پورې د څه کار نه شوی سوای د لیویز ټریننګ او دا ټایپ شینو نه نو په بي سم نه شوی ځکه چې پیسې نشته ده اوس الته چې کوم انتظامی چارواکي دغه پریشان نه ځکه چې هغه ته مخکې غراداري سیستم پکیو غراداري سیستم هم د سفارښت د وجنه هغه ختم شو الته وفاقی حکومت لا فنڈز منډ سشیشتر نه راځي کنه چې هغه اوس هغه وختي تور په خپل کار روان کړی شي اوس دا کمیټې را ل هغه هغه سفارښت چې کوم په قومي سمله کې ترامیم شو یا په سنټ کې به کې ترامیم شي دی یا مطلب دې هغه چې کوم اخیره کې غن چوڑ پاتې شو هغه به دا کمیټې امپلیمنٹ کړي او هغه ټارګټس به اچیو کړي ان شاء الله او کم چې 3% زمنګ سره ان اف سی نه ورایي زمنګ سره تقریبا 100 ارب روپی دي هغه به د لس کال پلان به دا جوړیږي نو په لس کلی دا پلان کې بعد د علاقې د دې صوبې څخه چې دا ترقیاتی کارونه په ویا کال کې کوم نه دي شوی هغه په لس کال کې مچیو کول ډیر ګرانه ده خو ان شاء الله زمنګ دا ټارګټ به موږ دا لس کالونه د حکومت دا فیصله کړی دا چې موږ به د لس کالونو په پینځو کالو کې موږ اچیو کوو او چې څو فاندز اویلیبل نو ان شاء الله د لس کالو کار په پینځه کال کې کېدې شي دې کې سګرانه خبره نه ده
بل سېنېټر صاحب
جوړي نو هغه د لس ربم جوړيږي هغه د یو ربم جوړي
سېنېټر صاحب دې کې بل غټه پښتنه او هغه دا چې زما خیال له ټولو ریډون کې بم دغه غواړي چې د دې فټا د لپاره کمی پیسې تر اوسه مختص کې دي او هغه پیسې په صحیح ځای نه لګې دي نو په دې کمیټې کې شامل کسان خو ټول هغه دي چې وړاندې په دغه قبایلی سیمو کې هغه نمائندګي کړې دي خلکو په یو نه یو شکل کې پاتې شي دي دغه نمائندګي باندې کله په قانوني اسمبلی کې کله په سنټ کې او کله چې کوم دین په یو شکل یا په بل شکل نو په هغه وخت کې دغه مسلې دي د لاس نه دي حل شوی اوس په کمیټې په شکل کې دي څنګه حل کړي
دا سدا چې کوم کسان په قومي اسمبلی یا سنټ کې نو دا غي دغه فند ته اپروچ نه وي هغه دا فند چې کومي دا د پولیټیکل ایجنټ په سبب دی د اختیار وو هغه باندې به دا خرچ کړي اوس خو به یو جامع پلان به جوړیږي او هغه به د ټول قوم مخې ته وي دا د ایم این ای یا د سنټر والا دا د هغه فند نو لکه دا د پیسې د سیفران په تر باندې بدا پیسې تلې مخکینه چې کوم ای ډی پی هغه فاټا سیکریټ به خرچ کولې د پولیټیکل ایجنټ په تر باندې نو پولیټیکل ایجنټ خو لکه عوامي نمائنده نه نو هغه هغه پیسې هغه طریقې سره په مختلف ایجنسیانو کې پوزیشن بدلو او تاسو شو ګوره نو بعض ایجنسیانو ترقی کړي د بعضو نه کړي نو هغه دې کوم لک شانتي چې دا هغه سنټر ایم این ای ایکټیوی نو هغه علاقې بیا باندې دي بیا هغه نورې پکې نه دي آبادې خو په دې کمیټې کې خو لکه د دوو کسان نه علاوه عوامي نمائندگان چې کوم هغه چا چې مخکې سنټ کې پاتې شي او قومي اسمبلی کې پاتې شي د دوو کسان نه علاوه پکې زیات داسې نشته چې فاټا سره تعلق لري
ستاسو خپل لکه مطلب سنټر سپتا سي په دې کمیټې کې برخه اخلي ستاسو خبره به چې کم دینه دغه کمیټې په خبرو کې خامخا پاغه باندې غورم کیږي پاغه باندې به یو قسم لا ساسو خبره بل توریدل کیږي هم او بیا به دغه پالیسي برخه هم جوړیږي ستاسو د غزنی مشورې یا ستاسو کارم دغه سلام مشورې غیته ورکول دي تاسو د دغه سیمو د ترقۍ د پاره یا دغه تلکې د چکمې پیسې به لګي د دې د پاره یا د دین علاوه چې دغه تلکې کم انتظامی چاري دي دغه تلکې امنیتی چاري دي د هغه لپاره تاسو خپل چې کم دینو د حل لارې څنګه ګوري څنګه مطلب دغه د حل لارې به تاسو هغه ته برابر وي د اقتصادي پیسې د درد چې کمې د سرمایه‌کاری ستونزه ده هغه لپاره تاسو کم یو پلان یا کم یو داسې نقطه په ذهن کې لري چې هغه به تاسو د هغه سره شریکوي یا د امنیت په اړه باندې چې کم دینو تاسو خپل کم داسې خبرې دي چې تاسو ګوري هغه په دغه کمیټې ته لاړ شي او په دغه عمل وشي نو د دې مسلې حل راوتی شي
دیکھیے لکه دو درې سلور پوینټ په کې دا سرال اولنۍ شی خو زه وایم چې کم قوم کې تعلیم نه وي او کم ځای کې ستا بچې تعلیم نه محرومیږي نو هلته به خامخا تشدد به پیدا کیږي هلته به خامخا دهشتګردي پیدا کیږي کم ځای کې چې روزګار نه وي هلته به خامخا تشدد پیدا کیږي هلته به خامخا دهشتګردي پیدا کیږي نو زمونږ اولنۍ سټیپ خو پکار دی چې دای چې مونږ زما خپل بزګ چې کوم ریکمنډیشن به زما د طرف نه ځي نو هغه به داسې چې زبا په سکولونو باندې خاص کر په پرایمری لیول باندې زمونږ ډیر کار کمزور دی په پرایمری لیول باندې چې مونږ خپل ټیک نه کوو نو پاسه لیول ته به مونږ تل نه شو ځکه چې ودانې پړوي کې تر وګرځي به مخ ته تل نه شي
نو تاسو کوم پلان دغه لراولې دی خپل
جی
خپل پلان کوم تاسو دغه لری راوړم دې مخ ته
بالکل 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 را سره شتره ټول ډیټا ټول سره شیرا سره شتره سکولونو په لحاظ سره سکولونو کالجونو په حساب سره بل بارډر فینسینګ زمونږ ऑलरेडी روان دی داغه لپاره اف سی اپګریډ کول داغه لپاره اف سی تعداد زیاتول د لیوی تعداد ډیرول او اپګریډ کول هغه ویلیو اډیشن پاره کې کول دا ډیره ضروری خبره ده نو د شتګردی د سره بل دا دی چې زمونږ او زمونږ گاونډي ملک سره یا د گاونډي ملکونو سره چې هغه سره چې زمونږ بارډر دی چې دا هغه پراپر میکانیزم مونږ سو پورې نه جوړ کړي په دې علاقو کې امنیت ډیر ګران دی مونږ چې په خپل کور کې د یو رور کمرې ته مرجو نو مونږ د رور کمرې باندې نوک کوو خامخا دروازه او ټکو
صحیح
نو زه په دې حق کې ما چې کومه اخواته زو په کار چې مونږ رور ته دروازه وټکو چې رور از در روانې ما چې هغه رور هم زما په دروازه ټکو دروازه وټکې چې رور از در نه نوځم خبر یو دی بل نه دا فینسینګ او دا ټایپ شینه دم ډیر ضروری دی او زمونږ خپل فورسز اپګریډ کول دا غي تعداد سیوا کول پدې کې مونږ لکه کېږي چې زمونږ خپل دومره وس نه کیږي مونږ به د نورو ملکونو نن پکې دی کې سپورټ بغواړو چې هغه مونږ له ټریننګ راکې هغه مونږ له سپورټ راکې بارډر ایریا دا زمونږ لکه یو دم دومره فاندینګ زمونږ پکاري یو دم دومره ټریننګ زمونږ پکاري دا ټوټل دا شینری دا د کې انکلود کیږي بل دا چې زمونږ دا ټول ایریا منرل بیرنګ ایریا دا هغه کې لکه اوس فرض کړه ماربل ماینز دی یا کرومایټ ماینز دی یا نفرایټ ماینز دی یا دا چې نور ارسه شي ایون پټرولیم زمونږ اورګزی ایجنسی کې څه کافی تعداد
ټوریزم چې کم دینو د قبایلی سیمو په خوا چې په کم په خوانی قبایلی سیمو د دغه ضلع هغه باندې ډیر زیات کار پکار دی سنټر سے
جی
ټوریزم مال چې په دغه باندې لکه کار پکار دی سرمایه‌کاری لپاره
ګوره زمونږ الټ امنیت راشي نو ټوریزم زمونږ هلته ډېر په کار دی. نو زه وایم چې دې کې دا انډستري چې موږ قائمو لکه مینلی زمونږ منرل بیرنګ ایریا وو، نو موږ چې هلته ویلیو ایډیشن والا فیکټریز ونه لګو نو زمونږ نه چې اوس کم په کاسټ باندې ځي لکه په 15% قیمت باندې زمونږ نه ارث روان دي، نو زمونږ نه 15% بل څوک را نه ګټي. موږ چې په دې ایریا کې ولګیږي، موږ چې چاله اٹریکټیو پلانز ورکو، موږ چې چاته ټیکسس کې اٹریکټیو پلانز ورکو انویسټرز لا، خلک برا شي، زمونږ خلک به مسره روزګار شي، زمونږ وطن ته پیسې هم ډېر را روان شي. نو دا ټول یو جامع پیکج جوړول پکار دي چې کله د کمیټي ٹی آر جوړ شي او کله د کمیټي کې نه، نو دا خپل سفارشات دي کېږي چې زمونږ د چا سره نور ډېر خو سره زمونږ خپل یو کاونټینګ به سره شته درس شي، نو هغه خپل باغ کمیټي ته وګدم خو هغه دې سټیج باندې لکه کاونټینګ کوم هغه خو هغه لک به ټایم لري، نو هغه به خامخا سفارشات د کمیټي دې لپاره ده چې هغه خپل منځ کې هغه یو پلان جوړ کړي.
ډیر مننه سېنېټر حیدت الله صاحب تاسو مننه موږ ته د وخت راکولو.
ډیر مننه
قوم تر سوال استاد
سره مننه. مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اکثر صرف 400 نه دا ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
سو د خپل کار شروع او اوسه ودا
خضر مردون کو دا وخت مو سره د خیبر پختونخوا کې شامل شوی د شپږو قبایلی ضلعو چې په خوا په قبایلی سیمو یادېدل د هغې مرستیال سکتر پخوانی مرستیال سکتر غلام قدر خان صاحب هم مو سره دا وخت ملګری شوی دی پروګرام کې ورته ارکلی کو. غلام قدر خان صاحب تاسو ته ارکلی کو ستړي مشي وعلیکم السلام. ډیر مننه ستاسو موږ ته د وخت را کولو. غلام قدر خان صاحب د پاکستان وزیر اعظم چې دا کوم یو لسکسیز کمیټه جوړه کړې ده د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د زم کولو لپاره دغه کار عملی شکل کې سر ته رسولو لپاره تاسو څومره پر امید یې د دغه کمیټې نه، ځکه چې تاسو خپل دغه سیمو مشري په غاړه لرلې ده دغلته کې تاسو پاتې شوي یې سب وایي په دغه باندې؟
دیکھ جی یو خو دے وزیر اعظم شکریہ ادا کوم چې خپل انیشل 100 ڈیز او 100 ورځو کوم پروگرام چې ورکړی دی هغه ٹاسک فورس جوړول دی فاته هغه دې کې انکلوډ شو او دا ٹاسک فورس هغه نمبر پرایورټی دې خبرې تا ورکړه چې دا ٹاسک فورس یې ورل جوړ کړو او مونږه سٹارټینګ پوینټ چې دی هغه مونږ سره الریډی دی ستاج عزیز کمیټی چې کومه دا هغه مونږ ته یو سټپ وایز هغه خیال دی ټایم لاین یې خیال دی یو لارې را ته خیال دی چې دا څه به مونږ دغه زم کوو فاټا پو کے پی کے نو هغه سره هغه ټایم لاین هغه اکټیویټیز الریډی سټڈی هغه باندې کار کول بس ډېر ګران کار نه دی. د کمیټه کې زمونږ د قبایلو ریپرزنټیشن لا کم دی خو بهرحال بیا هم یو دوه کسان زمونږ قبایل هم شته پکې خبر داوا چې نور هم پکې ټرایبل راغلي وي کوم سټیک هولډرز دي ملکان دي مشران دي هغه پکار دي چې پکې نور هم ممبر سی وي خو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لکه دا یو ډېر ښه هغه دی او مونږ امید کوو چې دا به خپل کار صحیح طریقې سره سرته ورسوي. اصلی شیپ کې د فنډز دی ځکه چې پورا یو نوې ګورنمنت پر راځي دلته به ګورنمنت ریټ اسټابلیش کیږي پولیس پر راځي جوډیشری پر راځي دا ټول ډیپارټمنټس پر راځي سو هغه د پاره د فنډز ډیر زیات ضرورت دی او هغه زموږ بد قسمتي دا ده چې اوس پورې فاټا سیکریټریټ ته کوم فنډز ملایويږي لکه زموږ 23 ارب ایډی پی دا هغه 23 ارب ایډی پی هم نشي یوټیلایز کولای نو دا د ګورنمنت کمیټمنټ د 100 ارب روپو سالانه موږ سره کمیټمنټ دی نو دا کوم دی هغه ته ملو شي نو دا به خرچ نکړي شي او دا پیسې به ضایع شي نو د دې لپاره د دې امپلیمنټیشن د لپاره په کار دی چې دا کمیټي ډیر فوکس وکړي او یو ډیر ډاینامیک اون دی پروجیکټ جوړ کی ډیزاین کی چې هغه دا فنډز یوټیلایز کول شي او د کومه اکټیویټیز چې کوم کی دي او سپورې زمونږ خلک لکه هغه لایولی هوډ یې نشته دی هغه آی ڈی پیز نه چې راغلي دي واپس کوم چې کیمپس کې او سپورې دي خو لکه په ډېر بد حال کې دي خو ایون چې کوم خلک واپس راغلي دي هغه لا ریهبیلیټیټ شوي نه دي او ګورنمنت کمپنسیشن ته لا په انتظار ناست دي دا اکټیویټیز لګ سپیډ اپ کول غواړي.
غلام قادر خان صاحب، تاسو چې کومه خبره کوي چې لګه فندز کمې چې کم دینو دا یا دا فندز کم دې دغه ته برابرول دا به یو لوی ستونزه وي. د دې فندز میکانیزم د برابرولو لپاره چې دغه پیسې په څه طریقه باندې دغه تل کې اولګي، ځکه چې په موجوده نظام کې تاسو وایي چې د فاټا سیکریټ د لاري دغه پیسې په مکمل توګه تر دې وخت چې کوم طریقېتي بجټ یا پیسې ویغه نه دی لګول شوی، په موجوده دغه یو لسکسي د کمیټې کې تاسو ګوري چې دغه میکانیزم هغه برابرول شي یا دغه میکانیزم به دی برابر کی، که دغه میکانیزم دی برابرې نو دا به څنګه برابرېږي؟ تاسو یو خاکه وړاندې کول شي زموږ ورته.
دیکھیے جی، سنگے ما شروع کے ہوئے چھ دے سرتاج عزیز کمیٹی چوا اگے ډیر زیات محنت کرے او پدے مرجر باندے او اگے دا ټول ڈیزائن گورنمنٹ تا سبمٹ کرے او آرڈر کھلے ڈیزائن ہو اگے کے دوی دا پروپوز کرے وا چھ دل اب زان لا یو پروجیکٹ یونیک جڑی گی او اگے کے بے یا سرونگ او یا ریٹائرڈ گریڈ 22 افسر بے آغا ہیڈ کئی اگے کی تدی سی تاسو ته یاد وی د تیر گورنمنٹ کې ایون زمونږ آرمی چیف شه دے اغه پرائم منسٹر ته آفر کړي او چې کتا سو غواړي نو مونږ به یو سرونګ جنرال تاسو ته در پوچه تاسو دا اکټیویټیز امپلیمنٹ کی لکه دا فنڈز یوټیلایز شي. نو دې لپاره اغه یو ډیر کوله پروسیجر لے ڈاؤن کړي دے زمونږ دے کمیټې کې حبیب الله خان دے ای سی ایس فاټا پاتې شوی دے، ارباب شہزاد پخپلا ای سی ایس فاټا پاتې شوی دے، اغه ته دا معلومه ده چې د فاټا سیکریټریټ دا کیپیسټی لیسته یو یقینا دوی به دا غشه ډېر په غور سره ګوري او د دې لپاره به خکسان راغونډي چې دا فنډز کچر ملو سول چې دا بیا په وخت سره او صحیح طریقې سره امپلیمنٹ شي.
غلام قادر خان صاحب، که دا وخت موږ د قبایلی سیمو په ستونزو باندې ذکر کوو یا خبره کوو نو دغه د ستونزو بشمار دي، ډېر ستونزې داسې مسلې دي چې هغه تر دې وخت پورې چې کم دینو هغه حل نه دي، خلک د محرومۍ چې کم دینو هغه شکایتونه کوي ګیلې کوي، نو که دی وخت کې منګ دغه ستونزو دغه مسلو ته ګورو د دې محرومۍ د لړکولو د لپاره داسې کمی غټه ستونزې دي چې لکه هغه لومړی لړکول پکار دي او بیا وروسته چې کم دی نو دغه شانت کې د نورو مسلو ته پام را ګرځول پکار دي.
زمونږ جی ټولو نه لوی مسله خو د خلک کوم چې آی ڈی پی سو کورونه وران شول، مارکیټونه ډیمولیش شول، اغه ریهابیلیټیټ کول ډیر ضروری دي. اغه کله چې آی ڈی پی سول او کیمپس راغلل نو کیمپس کې هو لکه سونه سایز چې ګورنمنت ورکول شو آی ورکړې او ډیر سپورټ یې ورکړې او مونږ اغه افورتس د ګورنمنت اپریشیټ کوو، خو لکه اغه کافی نه وو او د دې ډیر نقصان نه وصول لکه میرانشاه بازار ما په آرټیکل هم لیکلی او چې یاره اوس پورې اغه وران زینو مونږ له واپس نه دی ملو شي چې خپل دکان یا ارسه کاروبار چې سو کوي چې اغه خپل ځای دوباره آباد کی. نو د لایولی هود چې کوم دې د خلکو چې کوم خلک آی ڈی پیز واپس راغلي دي اغه باندې میجر فوکس پکار دے. مونږ ته ورلد بینک درې پروجیکټس راکړي دي د ملټي ډونر ٹرسٹ فنڈ لاندې ا د فاټا سیکریټریټ سره فنڈ پروت دی او دریم کال یې دی اغه نه یو سنگل پینی اکټیویټی په ګراوند باندې نه راشوي. نو اکچوال پرابلم زمونږه د فاټا سیکریټریټ کې دی چې فنڈز اویلیبل دي، خلک تاسو ته به یاد وي د میرانشاه دکاندارانو په میرانشاه کې سټی نو کړو، بیا په بن کې احتجاج وکړو، بیا اسلام آباد ته لاړل، لکه د ټول دوران کې هیڅوک د فاټا سیکریټریټ نه یا پولیټیکل ایجنټ یا کمشنر یا سیکریټری یا ایون گورنر په خبر کې دوی ته رانغې چې دوی مسئلے او رتلې وي او حل کړي وي. دوی اسلام آباد کې بیا ڈی جی آئی ایس پی آر سره د دوی نیگوسیشن دو شولو هغه باندې دوی هغه خپل احتجاج ختم کړو. نو هر شی دوی زمونږه سویلین ایڈمنسٹریشن چې دی هغه ملٹری ته پریخه دی چې هغه به کوي، خپل دوی بالکل دې کې ځان نه انوالو کوي، لیډ رول پکې نه اخلي. پکار دی چې دوی پکې لیډ رول اخسته. نو دې کې ټولو نه لوی پرابلم زمونږه اوسې دی ا دې لایولی هود دی چې دا خلک دوباره آبادکاری وشي، دا خلک بیا خپل ځای ته مونږ راول.
ډیر مننه غلام قادر خان صاحب، تاسو مونږ ته د وخت راکولو په پروګرام کې مونږ سره د برخه اخستو.
Thank you so much.
مننه جی، ډیر مننه، ډیر مننه. خضر مردونکو د پروګرام وختم په دې ځای باندې پای ته رسیدي. زه د خپل دواړو ملمنو د سېنیټر هدایت الله صاحب او د غلام قادر خان صاحب مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو سره شامل شول. ښه شپه ته غواړو. د لافمان.